السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې په دې اخیری خبري غړی کې د خپل قربا منورشانه کې پیرزونه بولی کوي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار ګلیا زړه وړاندې کوي
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکي دا پښتون ژغورنې غورزنګ په پیښور کې جلسه روانه ده او د غورزنګ مشر منظور پښتین ورته وینا هم کړي د افغانستان اجرائیه رئیس وای د ترکیې له وزیر اعظم سره یې له دغه هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو پر ستنېدو خبرې کړي او امریکا وای په شام کې د ممکنه کیمیاوي وسلو برید په اړه راپورونه له نږدې څاري اوس د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورزنګ په پیښور کې د خپل غوښتنو لپاره جلسه هغه روانه ده دا جلسه په رنګ روډ ده چې ورته په لسګونه زر کسان ورغلي دي د جلسه امنیت لپاره پولیس هم ارزای پر ځای شوي دي په پیښور کې د مشال اډو خبریال وایي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر پښتین منظور پښتین هم جلسه ګډونوالو ته خپل وینا کړې ده چې په راتلونکي خبرونه کې به تاسو ته تفصیل وړاندې کړو د پښتون ژغورنې غورزنګ د غونډې ته غني خزي هم ورغلي دي په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې د کورنۍ غړي ورکتي حکومتي چارواکي بیا وایي چې دوی د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورزنګ سره کړي ځینې وادي پوره کړي هم دي په همدې حال کې نن د غورزنګ په ملاتړ پښتانه په کابل ننګرهار او د یورپ په ځینو هیوادونو کې هم احتجاجونه ترسره کړي دي د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې امریکایي سفیر ورغوښتي او د هغه ټرافیکي پیښې پر سر یې ورته احتجاج کړی چې پکې یو وګړی وژل شوی دی د بارونو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې پیښه پرون په اسلام آباد کې شوې ده او په وینا د امریکا سفارت یو موټر پر موټرسایکل سپور یو کس وهلی دی بیان وایي حکومت د پیښې پلټنې کوي د امریکا سفارت په دې اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي د پاکستان د کورونا چارو وزیر د لاهور د دربار مخې ته د تحریک لبیک مشر مولانا خادم حسین رضوی درنه د هیواد د حیثیت زیانمنون کې بللې ده احسان اقبال تیره ورځ په اسلام آباد کې خبرلن ته وویل د رضوی د درنی ضرورت نشته تیر کال د فیض آباد د درنی پر مهال مولانا خادم حسین پر حکومت تور پورې کاوه چې په قانون کې د ختم نبوت ټکی لري کړی دي د قانون وزیر استعفا ورکړه او دغه احتجاج ختمولو لپاره د پولیسو په کاروایی کې شپږ کسان وژل شول رضوی وایي حکومت دې خپلې کړې وادې پوره کړي سپریم کورټ غواړي چې رضوی درنې پر مهال د عامه نظم خرابې په مقدمه کې عدالت ته حاضر شي خو هغه نه ورځي نو ځکه یې د نیول حکم هم ورکړی دی د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د ترکیې له وزیر اعظم سره یې نن له دغه هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو پر ستنېدو خبرې وکړې عبدالله عبدالله نن په کابل کې له بن علي یالدرم سره په یو خبري کانفرنس کې وویل
مهاجرت غیر قانوني
مهاجرت د هر هیواد لپاره یو لوی ستونزه ده هله من یو چیز موږ ځوانان او کورنۍ چې له محاسبه پرته له هیواد وځي ستونزې هم په پام کې ونیسي که د امن د ټینګښت په لاره کې ځینې اقدامات وشي خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د دوی لپاره تر ټولو غوره ځای د دوی خپل هیواد ده خودشاله است
د افغانستان اجرائیه رئیس ویل افغانستان ته له ترکیې د جمهور رئیس د اول مرستیال عبدالرشید دوستم پر ستنېدو هم خبرې شوې دي خو په دې برخه کې د کومې پریکړې خبرې ونه کړه د ترکیې وزیر اعظم نن د کابل او انقره ترمنځ په امنیتي اقتصادي او نورو برخو کې د بحث لپاره کابل ته تللی دی او نوموړی به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ملاقات کوي په افغانستان کې د ناتو ځواکونه وایي د دغه هیواد په لویدیځو سیمو کې یې د طالبانو د نشه یي توکو د تولید په مرکزونو هوایی بریدونه پراخ شوي دي دوی پرون په یو خبر پاڼه کې ویل امریکایي او افغان ځواکونو د اپریل له 3 تر 15 نیټې پورې په فرا او نیمروز ولایتونو کې د طالبانو د نشه یي موادو د تولید پر مرکزونو یولس بریدونه کړي دي په خبر پاڼه کې راغلي چې طالبان د نشه یي موادو څخه شاوخوا 200 میلیونه ډالر لاسته راوړي نو ځکه په 2018 کال کې د دې سرچینې ختمولو لپاره کار پیل شو د ناتو ځواکونو په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې تر اوسه د هیرونو د جوړولو 15 اویا مرکزونه په نښه شوي دي قدرمنو ودونکو تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ امریکا وایي په شام کې د ممکنه کیمیاوي وسلو برید په اړه راتلونکي راپورونه له نږدې وساري د امریکا بارونو چار وزارت د اپریل په ومه په یو خبر پاڼه کې ویل که دا برید تایید شي ذمہ واری به پر روسوي. د خبر پانی تر مخه د شام رژیم پر خپل خلکو په خوا هم کیمیاوي مواد کارولې دي او روس دغه رژیم ملاتړ کوي، نو ځکه ذمہواری هم پر دوی پریوزي. پرون د شام یاغیانو او نړیوالو خیریه ادارو د دغه هیواد پر حکومت تور پورې کړ چې په ختیځه غوطه سیمه کې داسې بمونه غورځولي چې زهرجن کیمیاوي مواد یې درلودل. په آزاد توګه د دې دعوو تصدیق نه دی شوی او د شام سرکاري رسنیو د چارواکو له خولې دا تورونه رد کړي دي. د امریکا په نیویارک ښار کې چارواکي وایي د ولسمشر ډونالد ټرمپ په ملکیت یوې ودانۍ کې د اور لګیدو له وجې یو کس مړ شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کس څنګه ووژل شو. دا اور د دې ودانۍ په 50 چت کې په یو اپارټمنټ کې پرون لګیدلی و. یو چارواکي ویلي چې څلور اور وژونکي سرسری زخمیان شوي دي. ولسمشر ټرمپ په همدې ودانۍ کې د خپل کاروبار لپاره دفتر او یو استوګنځای لري، خو چې کله ولسمشر شو دلته ډیر نه اوسیږي. اور اسے خبر وتا اصل پار د کرکٹ درکو. د هند پریمیر لیگ یا آئی پی ایل شل اوریزه کرکٹ سیالو کې پرون لومړی لوبه چنائی سپر کنگز وګټله. لومړی بیٹنگ ممبئی انډینز وکړو او په ټاکل شو او شلو اورونو کې د څلور لوبغاړو په زیان 115 منډي جوړې کړې. چنائی سپر کنگز په ټاکل شو دا هدف په اخري اوور کې د نهو لوبغاړو په اوټ کېدو سره پوره کړو. کتمن اوریدونکو داو د مشال رادیو تر اوسه پورې خبرونه. د مشال رادیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته ګلیاز د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه ګړې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. په پیښور کې د پښتون تحفظ مومنت جلسه روانه ده چې پکې د بیلابیلو سیمو پښتانه ګډون کوي. د باجوړ ایجنسی عثمان خیل وای په نو حلقه بندیو کې دوی په دوو انتخاباتي حلقو کې ویشل شوې دي.
د عثمان خیل کوم نه په دغه 40 کې بالکل امکان نشته دی چې ایم ان ایز راشي او دغه تحصیل عثمان خیل بل ته تحصیلي برم اغه د تحصیلي خار سره اچلې دي په خلګه ان 41 باندې.
د قبایلی سیمو ځوانان د سیمو ته د اعلی عدالتونو واک غزولو بل په حق له د سینټ له چیرمن سره ملاو شوې دي. دوی هغه ته سو ویل
په دې سوره چې د سنټ یو اجلاس را بلی نو موږ د دوی تاسو د بل په دغه اجلاس کې پیش کړي چې د سنټ د پاسې چې زموږ د پټ خلکو ته عدالتي او قانوني اختیار چې دغه ملاوي شي.
د ترکی وزیر اعظم د افغانستان په یو ورځنی سفر کابل ته رسیدلی او امریکا وای په شام کې د حکومتي ځواکونو لخوا د یاغیانو پر ضد د کیمیاوي برید له دزدې نه څارنه کوي. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه هم اوریدلی شي. د مشال لیډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو د نه ساعت خبرونو د نن ورځې اخیری خبری غلی دا چې پکې رازو اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، پښتون تحفظ مومنت په پیښور کې جلسه کوي. د جلسې ته یو شیبه وړاندې د غورزنګ مشر منظور پښتین هم وینا کړې ده. دغلته د جلسې په ځای کې زمونږ خبریال سیلاب مسعود موجود دی چې د هغه ځای نه موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. سیلاب صاحب، سیلابونه مې ومنئ او دغه د منظور پښتین د وینا مهم ټکي که زمونږ اوریدونکو سره شریک کړئ.
ډېره مننه. د سلامونو بدل سلامونه. اوس جلسه حتمی انجام ته ورسېدله، ختم شوله او دې ته اخرینی تقریر یا وینا د پښتون غورځنګ د ژغورنې مشر منظور خطاب وکړل. او منظور تقریبا د نیمې ګنټې نه زیاتې خبرې وکړلې او په داسې مهم پوینټونه دا و چې منظور د راتلونکې میاشتې په 12 نېټه په لاهور کښې او د هغې میاشتې په 9 نېټه په سوات کښې د جلسې اعلان وکړلی. او بیا یې د هغې د وروسته دا هغه وویل چې رمضان یعنی د روژې میاشت تېره شي، بیا به زه دا ټول پښتانه چې د دلته نن موجود دي او چې کوم په خپلو کلیو کورونو کښې پاتې دي هغوی ته به زه ډنګ وزیرستان ته بیایه او په ډنګ وزیرستان کښې به دوی ته خپل چې کوم څو با تېر شوي دي هغه به کاروه.
سمه ده.
او د دې نه علاوه د نن چې کوم پښتانه په ډېر زیات شمېر سره راغلي وو د اتحاد او د اتفاق ذکر یې وکړله. او د پښتنو د دغې غټ اتفاق کې دا اولینی نتیجه برچرا کلا وای شولا چې د دې اتفاق د پښتنو نن برکات دی چې د پاکستان د آرم د پاکستان فوجی د پاکستان د فوج تر مشر قمر جاوید باجوا 13 هفته د دې اتحاد په وجه مجبور شو چې راچای شي ته وژلي نقیب الله مسعود کورنۍ ته ورغله هغه فتح خانی وکړله او دا غوی سره غمرځي وکړله او د دې نه علاوه د سوات نه راغلې شجنا وه هغې چې کوم تقریر وکړلی هغې نه صرف په پندال کښې ټول پښتانه متاثر کړل د هغې د تقریر نه منظور غ دومره متاثر شوی و چې په سټیج باندې یې دا تقریر وکړلی دا نه وجه وکړلی د ټولو پښتنو سره چې که زه د دغې شجنا د دې سره راغلې نورې هغه شجنا د چا زمن ورکتی د چا ورونه ورکتی د چا سره خاوندان ورکتی که زه د دوی فریاد خپل ځای ته مې ونه رسولی شولی زه به بیا خپل ځان ته اور واچوه او په اخر کښې دوی دا هغه وویل چې د میژ اخري مظاهره یا جلسه احتجاجي دا به په اسلام آباد کښې وي او هلته به مونږ د انټرنیشنل ضمانت د حکمرانانو نه غواړي چې د پښتنو سره دا تیری
سیلاب صاحب کلنډ غونت را ته وایي چې په دې جلسه کې اوس خو سر ته رسېدلې ده چې د سیاسي ګوندونو کومو مشرانو هم پکې برخه اخیستې وه او که نه وینا یې کړې ده که څنګه؟
په دې جلسه کښې د سویلي پښتونخوا بلوچستان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې کوم مشران راغلي وو سینیټر عثمان او د هغه سره بابک لالا دغه تقریرونه وکړل دغه برخه واخیستله او نور دلته په پښتونخوا کښې د پښتنو په نوم چې کوم ګوندونه دي د هغوی څوک پېژندلی مشر نه و راغلی البته د نېشنل عوامي پارټۍ کارکنان دلته راغلي وو په داسې نه د تحریک انصاف کسان وو نه د شرپاو کسان وو او نه د فضل الرحمن یا د جمعیت نه یې مشران وو او نه یې کارکنان دومره زیات وو او نه یې خبرې کړې.
سمه ده، ډېره مننه سیلاب مسعود وو چې د پېښور د پښتون تحفظ مومنټ د نننۍ ورځې د جلسې حال یې راکوه. دغه جلسه سرته رسېدلې ده. هلته د افغانستان په جلال آباد کې د ختیځو سیمو د ولسونو په استازولۍ په سلګونو ټولنیزو فعالانو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ د سولې او حق غوښتنې لپاره د پرلت خیمه ولګوله. دغه ټولنیز فعالان وایي چې تر هغې به یې خیمه ودرولې وي سو پورې چې سولې او حق غوښتنې ته یې مثبت جواب نه ویل شوی. نور حال د جلال آباد نظم مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ختیځې سیمې د ولسونو په استازولۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ د سولې او حق غوښتنې دا خیمه د یکشنبې په ورځ په شیرزي لوبغالي کې د پرلت لپاره پرانستل شوه چې پر یو شمېر قومي مشرانو سربېره پکې په سلګونو ټولنیزو فعالانو ګډون کړی و. انجینر عباسین بهیر د دغې خیمې د پرانستې پر مهال د هغو هدفونو یادونه وکړه چې دوی د خیمې لګولو په پار ټاکلي وو. نوموړي وویل
د ختیځې سیمې ولسونه هم د دغه عظیم ولس یوه برخه ده چې جنګونو او ناخوالو دومره ځپلی چې نور نه غواړي د سولې غږ یې په ستوني کې خپ کړی شي. نو د افغان وطن د نورو ولسونو سره د سولې او ښېرازۍ غږ په ګډه بدرګه کوي او د دې خیمې په ودرولو سره د جګړې ټولو ښکېلو لورو ته په ننواتې ورځي چې جنګ بس دی.
په ننګرهار کې د کونړ میشتو شورا مرستیال محمد انور سلطانی په خپلو خبرو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ ډاډ ورکړ.
منظور پښتونه مشری باندې ټولو ځوانانو ته سلام اچوم چې ټول افغانان مترشا ولاړ دي.
د پرلت په خیمه کې یو شمېر ښځینه هم ګډون کړی و. مقدسی احمدزی په غریو نیولي غږ له ښکېلو ډلو د سولې غوښتنه وکړه.
مونږ دومره بې وسه شوي چې مونږ له حکومت ته په سوال مونږ له دښمنه په سوال سوله غواړو. مونږ هم د امن حق لرو، مونږ هم د دې حق لرو چې په ارامه فضا کې زده کړې وکړو. نور مو مه کونډوئ، نور مو مه یتیمانوئ.
پرلت وهونکو یو پریکړه لیک هم ولوستو چې په ځینو مادو کې راغلي ول د ختیځې سیمې ولسونه حق لري چې د دې خیمې له لارې په خپل دولت غږ وکړي چې په ختیځو ولایتونو او په ځانګړي توګه په ننګرهار کې دي په لوړه کچه بدلونونه او اداري اصلاحات راولي. په لوړو څوکیو دي د تقرر او ازل په برخه کې د سیمه ییزو زورواکانو رول پای ته ورسوي. حکومت دي په ختیځو ولایتونو کې د کلداري د چلښت مخنیوي وکړي. په پریکړه لیک کې د هغو پروژو د پیلېدو غوښتنه هم شوې وه چې منظور شوي خو له اوږدو کلونو راهیسې ځنډېدلي او یا هم په مرکز کې د تدارکاتو پر میز پرتې دي. پر لتوهونکو ګواښ وکړ چې تر هغې به یې خیمه درولي وي سو پورې چې یې غوښتنو ته دولت او د دولت وسلوالو مخالفینو مثبت ځواب نه وي ویلی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یونی مو بجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د قبایلی سیمه باجول ایجنسی یو شمیر مشران د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن لخوا په ترسره شوو نوو حلقه بندیو اعتراض لري. دوی وایي د باجول د دوو تحصیلونو حلقه بندۍ ناسمې شوې دي او حکومت دې پکې بدلون وکړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې چې نجیب عامر یې درته وړاندې کوي.
دا باجوړ د عثمان خیلو زنو مشرانو او ځوانانو په اسلام آباد کې د انتخاباتو په کمیسون کې یو درخواست جمع کړی چې پکې غوښتنه شوی حکومت دې د دوی پر اعتراض پام وکړي. د درخواست وړاندې کوونکی فرهاد چې د الفاټا سټوډنټ فورم مشر هم دی د یک شنبه په ورځ مشال اړیو ته وویل چې د الیکشن کمیشن لخوا په وړاندې شوو نو حلقو بندیو کې باجوړ جنسي ته درې حلقې ورکړل شوي خو د آبادۍ ویش پکې سم نه دی شوی. دی وایي د برنګ او عثمان خیل تحصیلونه د قامی سملې په سلویختمی او یو سلویختمی حلقې پورې تړلې دي خو دوی غوښتنه کوي چې دغه دواړه تحصیلونه دي د قامی سملې په سلویختمه حلقه کې حساب کړل شي. فرهاد زیاتوي
د عثمان خیل کوم نه په دغه 40 کې بالکل امکان نشته دی چې ایم ان ایز راشي او دغه تحصیل عثمان خیل بل کوم تحصیل چې کوم دی هغه عثمان خیل کوم چې هغه تحصیلی برنګ وایي هغه ډیر نامعلومه پاتې شوی دی. هغه د تحصیل خار سره اچلې دی په خلګه ان 41 باندې هغه دغه تحصیل ورکړی دی. نو څنګه چې د تحصیلي عثمان خیل د سلارزور خپل دغه نشه اغېستی دغه شان د تحصیلي برنګ چې کوم دی هغه کې هم لږ ټول داسې خلک دی چې هغه سیاسي یا سلام دومره د هغو سره کمپټیشن نشي کولی بل دا چې هغه ته آبادي کم مطلب د تحصیلي خار آبادي کې دی هغه ته ډېره سیوا کړه. نو په دغه باندې زمونږ تعقضات
خو بل پلو د پاکستان په قامی سمله کې د باجوړ استاد شهاب الدین خان د عثمان خیلو د دغو اعتراضونو په جواب کې وایي چې حلقې د قومونو په بنسټ نه بلکې په آبادۍ او جغرافي جوړیږي.
دا حلقې چې کوم دي دا په پاپولیشن جوړیږي د دې بنیاد قومیت جوړیږي او دا په جغرافي باندې جوړیږي. نو د دې ټل او دواړه تحصیلونه چې ملاو کې هم بیا هم تقریبا 1,70,000 آبادی بیا هم د دې کمیږي نو دا په پاپولیشن او په جغرافي باندې بالکل صحیح دي. دا دې چې کوم موقف نه وي نو که دې ځان لرګه جوړې دې ویلنګ ګور په جده تمنګ الیکشن کمیشن کې تاسو کو نه آبادی ډېره زیاته کمه او که دې کلب کیږي نو بیا په بل روغ تحصیل کم مدر تحصیل کې هغه ماتول غواړي خار زما خیال هغه به دې ته منظور نه ده. نو په یو او عثمان خیل تحصیل او په برنګ تحصیل دواړو کې دومره پاپولیشن نشته چې هغه 360,000 پاپولیشن ته ورسیږي.
د پاکستان د انتخاباتو د کمیسون یو چارواکي د یک شنبه په ورځ مشال لډیو ته وویل چې د باجوړ د عثمان خیلو د خلکو په اعتراض د اپریل په 10 نیټه اوریدنه ده. هغوی تر دې زیات معلومات را نکړل. په پاکستان کې پارلماني انتخابات د جولای په 15 نیټه ترسره کیدونکي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د فاټا ازوانانو یوې جرګې د پاکستان د سینټ له مشر صادق سنجرانی نه غوښتنه کړې ده چې په سینټ کې د فاټا د اعلی عدالتونو اختیاراتو غځولو بل باندې بحث وکړي. دغه بل د قامی اسمبلی نه په جنوري کې پاس شوی دی او په فروری کې سینټ ته وړاندې شوی خو تر اوسه په بحث نه دی شوی. د ځوانانو استادو مشال لري او ته ویلي چې خاغل سنجرانی ورته باور ورکړی چې د لړکی به اقدامات وکړي. نورحال په دې رپورت کې چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي
د فاټا ځوانانو دغه ډلې د سېنات لمشر څخه غوښتنه وکړه چې د جنوري په میاشت کې لقامي اسمبلی څخه منزور شوی د فاټا اصلاحاتو قانوني مسوده دی له سېنات څخه هم منزور کړل شي چې دا ډول د فاټا اوسیدونکو ته په سپریم کورټ او های کورټ کې د اپیل حق ترلاسه شي. په دې اړه له مشال رادیو سره په خبرو کې د دغه ډلې یو غړي فرهاد علي وویل چې هغوی د صادق سنجراني څخه غوښتنه وکړه چې د سېنات په راتلونکي غونډه کې د فاټا اصلاحاتو قانوني مسوده وړاندې کړي. د نوموړي په وینا سنجراني باور ورکړ چې په دې لړ کې به د فاټا له سېنېټرانو سره لیده کاته کوي او د قانوني مسودې د منظوري لپاره به هڅه کوي.
اوس دا نوې چې کوم چیرمن رالی د دې سره زمونږ د دې میټینګ مقصد دا و چې دغه موږ د مطالبه وکړو چې تاسو را روان سیشن چونکې په دې څو ورځو کې د سنټ یو اجلاس رابلی نو موږ ته دوی تاسو دغه بل په دغه اجلاس کې پیش کړي چې دا د سنټ لپاره چې زمونږ د پاټ خلکو ته عدالتي او کوم قانوني اختیار چې دغه ملاو شي. سنټ چیرمن زمونږ سره دا وعده وکړه چې زبا به د فاټ چې څومره سنټران دي زبا دا سره ملاویږم ان شاء الله زما به دا کوشش وي زه هغه اوس اګریږم.
خبریال او د فاټا د چارو شنونکي شمس محمد وايي هغه فکر نه کوي چې ټول سنټران دي له شاغلي سنجراني سره د فاټا اصلاحاتو خبره ومني ځکه چې واز د قبایلو سنټران هم پر فاټا اصلاحاتو په یو نظر نه دي. نوموړی زیاتوي د سنټ اوسنۍ مشر له سیاسي ګوند سره تعلق نه لري او هغه د آزاد کاندید په توګه بریالي شوی دی نو د هغه باور ورکول به زیات اغیز ونه لري. که د پاکستان په موجوده حکومت کې د فاټا اصلاحاتو قانوني مسوده له سېنات څخه منظوره نشوه نو د نوي حکومت په جوړېدو سره به د قومي اسمبلی د منظور شوي قانوني مسودې حیثیت هم ختم سي او دا به یو وار بیا له نوي اسمبلی څخه منظوریږي. په دغه وروستیو کې د یادې جرګې غړو د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د پوځ لمشر جنرال قمر جاوید باجوا د قومي اسمبلی له سپیکر او ځینو نورو سیاسي مشرانو سره لیده کاته کړې دي چې مقصد یې فاټا اصلاحات عملي کول او ولاړ خنډونه له منځه وړل دي. د فاټا پر عیني حیثیت د قبایلو پر منتخب پارلماني غړو او سیاستوالو سربیره د فاټا ولس په یو خوله نه دي. ځینې فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډول غواړي او ځینې نور بیا غواړي چې فاټا ته د ځان له د صوبې حیثیت ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مذهبي ډله تحریک لبیک وایي که حکومت ورسره کړې ژمنې ترسره نه کړي نو په ټول هیواد کې به احتجاج شروع کړي. یاد تحریک له تیرو څو ورځو راهیسې په لاهور کې د حکومت خلاف پرلت وهلې ده. خو څېړونکي وایي چې که حکومت نېشنل اکشن پلان په سمه توګه عملي کړی وي نو سخت دریځې ډلې به ورته اوس د مشکلاتو پیدا کولو جوګه نه وي. په دې اړه تفصیل درته اسرار محمد وړاندې کوي.
تحریک لبیک کې پاکستان حکومت ته د یوې هفتې وخت ورکړی چې کړه دوی سره کړې لوزنامې عملی نه کړي نو په ټول هیواد کې به د احتجاجونو لړۍ پیل کړي. د مولانا خادم حسین رضوی په مشرۍ د یاد تحریک کارکوونکي دا مهال په لاهور کې درنک وی چې د خلیفه ورځ له حکومت سره د مذاکراتو وروسته دغه مهلت اعلان کړ. تحریک لبیک لدی وړاندې د ختم نبوت په مسله په اسلام آباد کې درنه کړې وه چې پکې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې وې. خو د مسلم لیگ نواز ګوند ویاند صدیق الفاروق وایي د ختم نبوت په مسله چې حکومت کومه غلطي کړې وه هغه سمه شوې خو اوس د دې درنو مقصد یې ګوند ته سیاسي تاوان رسول دي.
موجوده حکومت کې داسې هیڅوک نشته چې ختم نبوت نه مني. خو زه به دا ووایم چې د دې تر شا هغه لاسونه دي کوم چې مسلم لیگ نواز ګوند ختمول غواړي. ګنې ټولو ته معلومه ده چې دوی وړاندې په اسلام آباد کې څنګه درنه کړې وه. د چا په ضمانت ورسره لوزنامه وشوه، چا په درنه کې برخه اخیستونکو ته پیسې ورکولې. نو حکومت خو امن غواړي او زه به دومره ووایم چې په دې هیواد کې فساد او فتنه مه خوروي.
بلخوا د پاکستان د پوځو پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د مسلم لیگ نواز ګوند په واکمنۍ وفاقي او د پنجاب صوبایي حکومتونه له دې وجې هم د تحریک لبیک خلاف کاروایی نه کوي چې کېدی شي له وجې یې په راتلونکو انتخاباتو کې له مشکلاتو سره مخ شي.
ګوري لومبه خو غي دا یو تاثر په دې ملک خور کړي چې باقي صوبو کې فرخګرین دا فرتفرین دا التا امن او امان صورت حال هم خراب دی التا مر جو بل به رکی یو پنجاب یو دغه زه دې دا څه زه دې چلتا امن دې خلک پر سکون دي نو غي او دې ته دا ګول یغي په نور صوبو کې دا څه کلی دا سیاسي سرګرمۍ لري علي پنجاب باندې مرکز دي نو کو پنجاب باندې مرکز دي چې دا غوړي دلتا نن څومره سټونه زیات دا سټونه چې موږ دلتا په وګتو نو موږ په مرکز کې حکومت کولې شو
د امنیتي او سیاسي چارو څېړونکو او لیکوال زید حسین وایي که حکومت د ترګري خلاف قومي اکشن پلان به سم توګه عملي کړي وي نو دا سي ډلو به حکومت ته مهلتونه نه ورکول
تو اس سے ایک بات تو بہت صاف ہو گئی جو کہ ہم بہت پہلے کہتے رہے تھے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ
دی ہر سے یو خبر ڈیرا واضح ہکڑا لکہ سنگا با چی مونگا ہم دا خبر ک ولا چی یو سو نکات نے علاوہ د طرح گرے پر زد قامی ایکشن پلان ناکام شوی دی پاگی کی یو مهم نقطہ د نفرت خورون کو ویناو مخنیوی و خو تاسو ول دل چی د لاہور درنی نولان دی ہم د دې تحریک مشر مولانا رضوی د سپریم کورٹ حکومت سیاسی گوندونو اور رسنیو پر زد د نفرت او تشدد ڈکی خبری وکڑی خو حکومت یہ پر زد د گامونو پورته کولونه ډډه وکړه او ورسره یې د امنیتی ادارو په منځګړیتوب لوزنامه وکړه چې پکې یې د هغه ټولې غوښتنې ومنلې اوس چې حکومت او ریاست د داسې سخت دریځو ډلو په وړاندې نرمي ښایي نو داسې ښکاري چې دې ډلو دا هیواد یرغمال کړي او د دې اثرات به ډېر منفي وي او قابو کول به ګران وي
زید حسین زیاته کړه چې خادم حسین رضوی د ترګري ضد عدالت لخوا مفرور ګرځول شوی خو دې باوجود د هغه نیول د حکومت او ریاست ناکامي ده تحریک لبے کی پاکستان د تیر کال په نومبر کې په اسلام آباد کې درې هفته در نه کړی و چې د پوز په منځګړیتوب د یوې لوزنامې په ترڅ کې ختمه شوه
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 تر مازیګر شپږ بجو په پښتو ژبه اوري ورزو یو بل موضوع ته چې د ترکی وزیر اعظم بن علي یلدرم نن په یو ورځنی سفر کابل ته رسیدلی چې په کې بعد اعلی افغان چارواکو سره لیده کاته کوي دا وخت د کابل ناظم همکار حدیث پردیس موږ سره د ټلیفون په لیکه دی پردیس صاحب د یلدرم چا سره ملاقاتونه شوې دي او په کوم موضوعاتو یې خبرې شوې دي که تفصیل راسره شریک کړئ
مننه سلامونه تاسو ته منور شاه صاحب او د مشال رادیو اوریدونکو ته د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم نن په یو ورځني سفر کابل ته راغلی او د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره ناسته لرله او له هغې وروسته په یو مطبوعاتي ناسته کې کنفرانس ته حاضر شو او په دغه کنفرانس کې د خبریالانو پوښتنې هم ځواب کړې په پیل کې د افغان حکومت اجرایي رئیس خبرې وکړې دو ویل چې د ترکیې له صدر اعظم سره د مختلفو مسایلو د سولې پر رابطه د دواړو هیوادونو د اړیکو او همداراز د نورو مهمو اقتصادي مسایلو پر رابطه باندې خبرې وشوې او د ښاغلي عبدالله په خبره چې ترکیې د سولې په برخه کې د افغان حکومت له هڅو ملاتړ وکړ ورپسې د ښاغلي یلدرم خبرې وکړې دو ویل چې طالبان باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنه کړي او دوی ویل چې ترستان ته باید اجازه ورنه کړل شي چې د سولې کوم بهیر دا وننګوي همداراز د بلې د پاکستان د لومړي وزیر د سفر هم کابل ته د اړیکو د خوالي او د سولې د هڅو لپاره نیک ګام وباله
سمه ده د دې نه علاوه بن علي یلدرم د نورو اعلی چارواکو سره لیدنه کاته وکړه کنه او د ستون شوی کراته وایي
منور شاه صاحب سفر یو ورځینه ده د ښاغلي عبدالله سره کتنی وروسته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره به ګوري تر اوسه پورې په دې رابطه باندې معلومات نشته چې له ښاغلي غنی سره یې کتلي خو کابل ته سفر یو ورځینه ده او په پیل کې له اجرایي رئیس سره وکتل وروسته به ولسمشر سره ګوري او په مهمو مسایلو چې مخکې یادونه وشوه په دې بحثونه سره شوې
ډېره مننه یو جهان مننه د کابل نظم همکار حدیث پردیس ورا سره چې کابل ته د نننی یو ورځنی سفر د ترکی د وزیر اعظم بن علي یلدرم د یو ورځنی سفر تفصیل یې را سره شریکو نو موړي د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره ملاقات کړی دی او لا هم ټاکل شوی ده چې د ولسمشر اشرف غنی سره به ګوري
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2113 15315 او 15555
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی چې پکې د روانې غړي نیمه ته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د ګولې ازنا د خبرونو لنډې تورو
دا پښتون ژغورنې غورزنګ په پیښور کې خپل غوښتنو لپاره جلسه کړې ده. جلسې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون هم وینا کړې ده. دغه جلسې ته چې په رینګ روډ شوې ده ورته په سلګونه زره خلک ورغلي وو. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وای په اسلام آباد کې امریکایي سفیر ورغوښتی او د هغه ټرافیکي پیښې پر سر یې ورته احتجاج کړی چې پکې یو وګړی وژل شوی دی. د امریکا سفارت په دې اړه لاس نه دی ویلی. د پاکستان کورونو چارو وزیر د لاهور د دربار مخې ته د تحریک لبیک مشر مولانا خادم حسین رضوی درنه د هیواد د حیثیت زیانمنونکي بللې ده. حسین اقبال تېره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د رضوی د درنی ضرورت نشته. د افغانستان اجرائیه رئیس وای د ترکیې له وزیر اعظم سره یې نن دغه هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو پر ستنېدو خبرې وکړې. عبدالله عبدالله نن په کابل کې له بن علي یالدرم سره یو ګډ خبري کانفرنس هم وکړ. په دې موقع د افغانستان اجرائیه رئیس ویل چې افغانستان ته له ترکیې د جمهور رئیس د اول مرستیال عبدالرشید دوستم پر ستنېدو هم خبرې شوې دي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونه وایي د دغه هیواد په لویدیځو سیمو کې د طالبانو د نشه یي توکو د تولید پر مرکزونو هوایي بریدونه پراخ شوي دي. ناټو دا خبره په یو خبر پاڼه کې کړې ده. امریکا وایي په شام کې د ممکنه کیمیاوي وسلو برید په اړه راتلونکي راپورونه له نږدې څاري. د امریکا بارنو چارو وزارت د اپریل په 8 په یو خبر پاڼه کې ویل کدا برید تایید شي ذمہواري به پر روس وي. د جرمني پولیسو ویلي پرون په منچر ښار کې یو کس خپل موټر د خلکو په ګڼ ګوڼه خجول او دوه کسان یې وژلې دي. د امریکا په نیویارک ښار کې چارواکي وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ملکیت یو ودانۍ کې د اور لګېدو له وجې یو کس مړ شوی دی. او د هند پریمیر لیګ شل اوریزه کرکټ سیالو کې پرون لومړی لوبه چینای سوپر کینګز وګټله.
ګولیاز درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کا او س درته زمنګا همکار بشیر ګواخ د کورونو رسپانو مهم ټکی اوروي.
د نیوز رسپانه لیکي چې د سند حکومت پریکړه کړې چې په صوبه کې به نورې غیر سرکاري ادارې نه رجستر کړي. د دې وجہ دا خودل شوی چې دلته 8000 رجسترو غیر سرکاري خیریه ادارو کې 3500 غیر فعال دي. د ورسپانې په خبره په ټول پاکستان کې د غیر سرکاري ادارو پر کار څارنه زیاته شوې ده او له همدې کبله به اوس نوې رجستر کیدونکو ادارې له حکومت ځانګړې نوې اجازه اخلي. د نیوز لیکلي چې د ځینو غیر سرکاري ادارو په اړوند امنیتي اندېښنې هم شته. نو د حکومت ارزونه ښه خبره ده، خو د ورسپانې په وینا چې ډېر خلک د غیر سرکاري ادارو په مرستو تکیه کوي. د کې د روغتیا چارې تر ټولو ډېرې مهمې دي چې په اکثرو ځینو کې د غیر سرکاري ادارو په مالی مرسته په مخزي. د نیوز رسپانه وړاندې لیکلي چې د پاکستان حکومت باید په یو داسې پالیسی غور وکړي چې د غیر سرکاري ادارو د څارنې او په دې اړه د قوانینو د سختولو له وجې عامو خلکو ته نقصان ونه رسي. بلخوا ډیلی ټایمز رسپانه کابل ته د پاکستانی وزیر اعظم د وروستي سفر په اړه اداریه لیکلي. په ادارې کې راغلي چې دا سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د سمولو او تورونو په اړه د سپینو خبرو کولو لپاره شوی و. خو په همدغه حال کې افغان چارواکو په پاکستان تور پورې کړ چې پاکستاني الوتکو د افغانستان له فضايي خودمختاري سرغړونه کړې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دا رد کړی. د ورسپانې په خبره په ظاهره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو سره د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ د پاکستانی پلاوی خبرې بریالۍ بلل شوې، خو دا نه د معلومات چې په دې ملاقاتونو کې لاسته راوړنه سوا. یاد دی چې افغانستان پر پاکستان تور پورې کوي چې وسلوال طالبان یې له خاورې پر افغانانو بریدونه پلانوي. اسلام آباد دا الزام بې ځایه بولي او وایي د ترګرۍ ضد جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي. ډیلی ټایمز ورسپانې لیکلي چې پر دې مسله باید دواړه هیوادونه په شریکه کار وکړي تر څو د ترګرۍ په ضد جګړه سمه په مخ ولاړ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمني خبري اجانس ڈی پی اے لیکي چې پاکستان او افغانستان په ګډه هڅه کوي چې طالبان امر مذاکراتو میسته راولي. په دې لړ کې د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي کابل ته سفر کړی او افغان ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون یې نورو لوړپور چارواکو سره لیدلی وو. دواړه هیوادونه په دې سلا شوي دي چې یو ګډ کاري پلان جوړ کړي او طالبان امر مذاکراتو لپاره وهڅوي. خبري اجانس لیکي د دواړو هیوادونو مشرانو فیصله وکړه چې د ملي امنیت سلاکاران به دغه پلان جوړوي، خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. خبري اجانس لیکي چې کابل په اسلام آباد فشار راوړي چې هغه طالبانو خپل اثر وکاروي چې په مبینه توګه په هغه هیواد کې پټ دي. د خبري اجانس په خبره په دې لړ کې د دوړو هیوادونو ترمنځ همکاري د نشت برابر ده. خبري اجانس لیکي په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د امریکا او سیمه ییزو هیوادونو لکه چین او روسي هلو ځلو اسلام آباد په دې خبره مجبوره کړي چې کابل سره اړیکې ونیسي. خبري اجانس لیکي دا په دریو کلونو کې لومړی پاکستاني وزیر اعظم وو چې د کابل سفر یې کړی. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونامه په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په بدخشان ولایت کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ شهدا غونډه کې د ټولنې مشرانو د تعلیم په ارزښت زور راوړی دی. د دوی په خبره د ښځو حقوقو خوندي ساتلو لپاره تعلیم ډیر زیات ضروری دی. په دې غونډه کې د حکومتي چارواکو په ګډون د مختلفو سیمو مشرانو، استادو، فعالانو او ښځو ګډون کړي. د غونډې ګډونوالو د تعلیم په ارزښت ګټور بحثونه وکړل. د یونامه په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د بدخشان ولایت ښځې له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دي چې په کې مقامي روایت او نورې مسلې شامل دي. په دې لړ کې ملګرو ملتونو د افغان حکومت د هڅو ملاتړ هم کړی چې ټولو ته مساوي حقوق ورکړل شي او په لرې پرتو سیمو کې د تعلیم معیار ښه شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د شام سرخار دمشق ته نږدې په یاغیانو د حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیایي وسلو د نوو حملو خبر ورکړل شوی دی. امریکا ویلي که دغه حمله ثابت شي نو دا به روس کړی وي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ریپورت درته نوریاس نوری وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالات وای د سوریه د حکومت لخوا د احتمالي نویو کیمیایي وسلو د کارولو په اړه زورونکي راپورونه څیړي او که دغه حمله تایید شي روسیه به مسؤولوي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت په یوه خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ویلي د خپلو خلکو پر ضد د کیمیایي وسلو د کارولو په برخه کې د سوریې د رژیم په سابقه کې د بحث ځای نشته. ناورد زیاته کړه روسیه چې بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړی ده په بیرحمانه توګه په کیمیایي وسلو سره د یو زیات شمیر سوریایانو د په نښه کولو بیخي مسؤوله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دغه راز وویل چې متحده ایالات له روسیې غواړي چې د سوریې د رژیم ملاتړ سمدستي بس کړي او د کیمیایي وسلو د نورو وحشیانه حملو د مخنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې سره همکاري وکړي. دغه څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د سوریې یوې یاغي ډلې او نړیوالو مرستندویو ټولنو د شنبې په ورځ د سوریې حکومتي ځواکونه تورن کړل چې د دمشق په لمنه ختیځه غوطه کې پر ملکیانو د زهرناکو کیمیایي وسلو بمونه غورځولي دي. سوریه یو اصل امریکایي طبي ټولنې هم ادعا وکړه چې په دوما کې پر یوه روغتون کلورین بم غورځول شوی چې شپږ تنه وژلي او په دوهمه حمله کې چې د اعصابو فلجوونکي ګازو په ګډون له مخلوط زهرجن ګازو کار اخیستل شوی یوه بله ودانۍ په نښه شوې ده. په امریکا کې ډیره دغه ټولنې مشر باسل ترمانینی رویترز خبري آژانس ته وویل چې لږ تر لږه 15 کسان د دغو کیمیایي وسلو په حملو کې وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې په دې اړه له ملګرو ملتونو، متحدو ایالتونو او اروپایي اتحادیې سره تماسونه نیولې دي. د سوریې د ملکي دفاع په نوم یوې بلې ټولنې چې د سپینو خولیو په نوم مشهوره ده هم ادعا کړې چې د کیمیایي وسلو د حملې نښې ترلاسه کړې دي. د رضاکارو ژغورونکو له لورې په خبرو شوو عکسونو کې ګڼ جسدونه لیدل کېږي. دوی وایي چې د تلفاتو شمیر ښایي تر دې ډېر وي. د سوریې دولتي رسنیو بیا هغه راپورونه چې ګواکې د سوریې ځواکونو په دوما کې پر یاغیانو کیمیایي وسلې استعمال کړي رد کړي او ویلي دي چې په سیمه کې یاغیان د سقوط په حال کې دي او جعلي خبرونه خپروي. د سوریې حکومت مخکې د کیمیایي وسلو د حملو دعوې رد کړې دي. د سوریې پوځ او متحدینو یوه ورځ وروسته له هغې چې د دمشق په لمنه د یاغیانو په وروستي مرکز محاصره شوې دوما کې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 40 تنه ووژل، په سیمه کې د درنو وسلو او هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
پا په اسلام آباد کې د کتابونو قامی میله روانه ده چې د تیر جمعې پورې شروع شوه او سبا پورې به دوام لري. په دې کې د پاکستان د بیلابیلو ژبو کتابونه د خرڅ لپاره ایښودل شوي چې په ګڼ شمیر کې یې خلک نندارې او اخیستلو ته ورځي. په دې اړه تفصیل درته د یوې لنډې دمې پاس درکوو. په اسلام آباد کې قامی کتاب میله دوام لري چې ورته د ملک د مختلفو سیمو نه په ګڼ شمیر کې خلک ورځي. په دې میله کې د انګریزي، فارسی، اردو، پښتو، پنجابۍ، بلوچي او سندي ژبې نه علاوه د پاکستان د مختلفو سیمو د ژبو کتابونه د خرڅ لپاره ایښودل شوي دي. د دې ترڅنګ په میله کې د ماشومان لپاره د قصو کتابونه، د بیلابیلو رنګونو پنسلې او نور مختلف شیان هم پراته دي. د قامی کتاب میله تابعیا نېشنل بوک فاونډیشن کړي. د یادې ادارې یو چارواکي او اویس احمد مشال لیډیو ته وویل چې کتاب د هر انسان په ژوند کې ډیر اهمیت لري، نو ځکه هر کال د دې میلې تابعیا کوي چې خلک راشي او د خپل خوخي کتابونه په ارزانه بیه واخلي. نو مولي زیاته کړه،
هر سال یې هماره ایک میله ہوتا ہے
دی وای کوم خلک چې د کتاب نه لری شوی دی، نو موږ هغوی کتاب ته متوجه کولو لپاره د یو هڅه کوو او هر کتاب میله یې د تیر میلې نه خوي. زمونږ په دې میله کې د هر ژبې کتابونه پراته دي او د پاکستان د مختلفو سیمو نه علاوه د نړۍ د نورو ملکونو لکه چین نه هم د کتابونو خرڅونکي د میلې ته راغلي دي. خپل استالونه یې لګولي او خلکو ته آگاهي ورکوي. غلام حسین چې د پېښور نه راغلی او په میله کې سټال لګولی وایي چې پاکستان کې له بده مرغه د کتابونو اخیستونکي کم شوي او خلک د کتاب متبادل انټرنیټ ګرځوي، نو حکومت ته پکار ده چې د اسلام آباد نه علاوه د ملک په نورو ښارونو کې هم وخت په وخت دا قسمه میلې جوړ کړي.
دا قسمه سرگرمیانې بالکل جاری ساتل پکار دي او ټول ملک کې پکار دي. اگر چې خلک نن سبا وایي چې کتاب ضرورت نشته دی، انټرنیټ زمانہ ده، لیکن دا خبره بالکل غلط ده. کم مواد کم څه چې په کتاب کې ملاویږي هغه په فیس بک او په نت کې هغه هیڅ کله نه. زمونږ طالب علمان کتاب طرف ته نږدې کول پکار دي، دې ته متوجه کول پکار دي.
د قائد اعظم یونیورسيټي یو زده کوونکی شمس الرحمن کاکړ وایي چې په میله کې مختلف معلوماتي کتابونو سره سره د دوی د درس کتابونه هم شته او په ارزانه نرخ یې ترلاسه کوي.
په دې کې مختلف کتابونه دي، جرنل کتابونه هم دي، اکیډمیکس هم دي، او دا سټوډنټس د دې لپاره دا ډېر ښه یو علمي دغه دي چې دا بوک فیرز په هر شهر کې باقاعده منعقد شي. دا ډېر ښه یو پوزیټیو خبره ده چې دا کم سټالونه لګېدلې دي، دا ټول چې کم بوکس دي دا په ښه ډېر ښه قیمتونو باندې دستیاب دي.
د یادونې ده چې نهمه قامی کتاب میله د تیرې جمعې په ورځ د اسلام آباد په پاک چاینا فرینډشپ سنټر کې شروع شوه چې د را روان ګل ورځې پورې به جاری وي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یوونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی موبجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی موبجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اورید. ورزو یو بل رپورت ته په پښتنه ټولنه کې زیارتونه له هغه کلتوري روایتو څخه ګڼل کیږي چې پکې زیات خلک ورته ډیر عقیدت لري. په 13 خزینه ورته په ډیر درنښت قائل وي، نظرونه وروړي، مرادونه پینسي او زړونو ته په سکون رسوي. په پښتنه ټولنه کې مو د زیارتونو په ارزښت دغه رپورت اوریدو تر بولم چې د قمر ګلې په غاګ په یو اندره شروع کیږي.
لکه څنګه چې حجره او جماعت د پښتنو د مذهبي او کلتوري ارزښتونو څخه مهمه اجزاوی ګڼل کیږي، داسې د پښتنو میرمنو لپاره ګودرونه او زیارتونه د قدر وړ دي او د کلتور برخه یې ګڼي. سره له دې چې اوس د پخوا په څیر نه ګودرونه آباد دي او نه هم ښځې په زیارتونو ورماتې دي، خو بیا هم په لره او بره پښتونخوا کې زیارتونو ته د تقدس په نظر کتل کیږي او د ښځو تر څنګ ورته اکثره نارینه هم په درنه سترګه ګوري. د ننګرهار تورپیکۍ شینواري زیارتونو ته د ورتګ د داسې وخت خبره کوي چې لا په افغانستان د جنگ بلا نو مسلط شوي.
مخکې زمونږ په هیواد کې ګودرونه او چینې وي چې ناکۍ بدلې مثلا ته به یو د تفریح اجتماع ځینې او ګردې به راټولېدلې او ساتیرۍ دپاره. نو همدغسې دوی د دغه اولیا او کرام هم حق ګڼل چې باید اولیا او کرام یو زیارت ته لاړ شو. مثلا یا مترلام بابا ته یا بل ځای ته بل ته خوند بدل لرې پرتو سیم نه موټر به ونو تلل بلته لغمان ته ځو. ټولکي بابا ته به زیاتې خویندې زمونږ دا د ننګرهار خوښه خویندې راتللې. نو دغه په خاطر باندې دوی د یو اجتماع جوړوله چې دلته مونږ مثلا لاړ شو خپل ساتیرۍ دپاره.
یوه ځوان نجلۍ وایي چې اوس هم جونې او مېرمنې د مراد نیولو په خاطر زیارتونو ته ورځي.
مرسل نوریم د جلال آباد ښار اوسېدونکي. زیارتونو ته د خویندو مثلا هغه د امید دپاره ځي چې د دسمال تړي زنګو اچي.
دا چې نجونې دسمال د څه په خاطر د زیارت په جنډې پورې تړي او یا هم مېرمنې ولې علامتي زنګوګانې پر زیارت ولاړې ونې پورې تړي دا پوښتنه یو نجلۍ دا رنګه ځوابوي.
نوم مې سحر نوبیدم د ننګرهار یو تن ستودونکی یم. هغه خویندې چې زیارتونو ته ځي هغه څوک چې دسمال تړي هغې مقصد دا وي چې مثلا یو خور وي هغه غواړي چې یعنې زه نامزاد شم هغې په خاطر دسمال تړي او هغه خویندې میندې چې زمونږ زنګوګانې ږدي په زیارتونو کې هغوی چې اولاد نه وي د اولاد سوال کوي چې الله تعالی هغې ته اولاد ورکړي.
یو لور ته کلیوالی میرمنې په زیارتونو پورې زړونه تړي او مرادونه پینیسی، نو بل لور ته تعلیم یافته میرمنې زیارتونو ته تک د وخت ضایع بولي. په ننګرهار کې د ښځو د پرمختګ یوه فعاله میرمن رڼا قادری وایي په افغانستان کې بې سوادي د دې لامل شوي چې ښځې د ستونزو د حل لپاره زیارتونو ته ورشي.
دا زیارت ته بیا زیارت زما خوښي لنډه کې زما خاوند ته لږ صبر ورکړه یا زما زوی ته خدای ښه نیک عمل کړه. د سواد کچه ډېر ټیټه ده په افغانستان کې. دا ښځه نور توان نه لري خپل د زړه د تسکین لپاره یا دولکي بابا ته ځي یا شایشتم شیره ته ځي. کدام یو وظیفه ولري چېرته کوم فکتری کې د دې کار وي بیا دوی دونه لکه مونږ په شان هیڅ روزګار نه چې دوی لاړ شي زیارت د زیارت نه چشي وغواړي.
بلخوا تورپیکۍ شینواري وایي که اوس ګودرونه ړنګ شوي او یا هم زیارتونو ته تګ مهال وي نو ښځې کولی شي چې په ازادانه توګه د میرمنو پارک ته په چکر ورشي. دا چې د پښتنو په خاوره د بدامنۍ سوری خور دی د افغانستان اکثرو سیمو کې نه ګودرونه آباد پاتې شوي او نه هم میرمنې په ازادانه ډول زیارتونو ته د ورتګ زړه ښه کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د خیبر ایجنسی د کرکټ ځوان لوبغاړي شاهنشاه آفریدی په دې وروستیو کې یو شمیر ریکارډونه جوړ کړي چې پکې یې په یو لوبه کې د کرکټ د نړۍ وتلی لوبغاړی شاهد آفریدی هم آوټ کړی دی. د شاهنشاه دې بریاوو د پاکستان دننه او بهر د خلکو پام ځان ته اړولی. نوموړي له مشال ریډیو سره د خپلو بریاوو او راتلونکي په اړه خبرې کړې دي چې د یوې دمې وروسته یې په ریپورټ کې تفصیل اوري. د لوړ قد کیڼ لاس هي تیز بالر اتلس کلن شاهنشاه آفریدی د خیبر ایجنسی لوړګي سره تعلق لري. په ډیر کم عمر کې یې پر لپسې کامیابی ترلاسه کړې دي. نوموړي ته په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د ویسټ انډیز کرکټ ټیم پر ضد د پاکستان په قومي کرکټ ټیم کې په شل اووریزه کرکټ کې د لوبېدو موقع ورکړل شوه چې پکې په بریا ورته مشهور کرکټر او د پاکستان ټیم پخوانی کپتان وسیم اکرم د نړیوال ټی ټوینټي کرکټ خولۍ ورپسار کړه. شاهنشاه آفریدی په دې تیر پی ایس ایل کې د لاهور قلندر ټیم له اړخه لوبه وکړه او په یو میچ کې یې په 3.4 ورونو کې د 4 رنزونو په ورکولو سره د ملتان سلطان کرکټ ټیم 15 لوبغاړي آوټ کړل. په یو میچ کې یې شاهد آفریدی هم آوټ کړو او د نړۍ پام یې ځان ته راوړو. نوموړي په تیرو کلونو کې په نیوزیلند کې د 19 کلونو نه کم عمر لوبغاړو په ورلد کپ کې په یو میچ کې د 15 رنزونو په ورکولو سره د آیرلند شپږ لوبغاړي آوټ کړي وو. شهنشاه آفریدی تیر کال په قائد اعظم ټرافی کې د کیارل ټیم له اړخه د راول پنډی پر ضد لوبه کې د 9 رنزونو په ورکولو سره په یو اننګز کې 8 کسان آوټ کړي وو. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپل لوبې په حق له وویل
څلورم میچ کې ما خپل پرفارمنس غوړو 5 ما اوټ کړیو دا پی ایس ایل هسټری کې دا یو ریکارډ چې ما قائم کړو یو نامخ کې ما دوه ریکارډ کړیو فرست کلاس کې 8 اوټ په وینینس کې بیا انټر 19 کې آیرلند په خلاف 6 اوټ دا مې پاکستان یو هسټری بالکل شاهد بھائی یو غټ کرکټر دی هغه ورلد کې نوم دی او شاهد بھائی نغټ کرکټر زه ان چې فین د پاره نشته او هغه وکټ حاصل کېدل ما زه خپل خو ډېر خوشاله شوم شاهد بھائی ما اوټ کړو خبر پشی یو گراؤنڈ مونگتا نشتا ہے خبر پالے منگ راش دل تک منا کو دب زینا منگ کرے کرز دہ کو پکار دے چیلتا اس نظر ہوا چی حکمات چی یو خ گراؤنڈ جوڑ چی یو خ اکیڈمی جوڑا چی ینگسٹر دا پارا چی پاکستان لدا سی مخ کراش
داراز دا اسلامیہ کالج یونیورسٹی دا سپورٹس اسسٹنٹ ڈائریکٹر او دا پی سی بی کوچ علی ہوتی دا شہنشاہ آفریدی دا لوبے پاڑوائی
کتا سو گورے دا فاس بالران پا دنیا کے کو پروڈوس کردی دی خطرناک فاس بالران او ہائٹ فاس بالران نوغا ویسٹ انڈیز کردی دی کتا سو گورے دا ہائٹ ہم دے پاکستان سر عرفان ہم دے دا عرفان نفس بیا پاکستان سر دا یو بالر چے دا ہائٹ ان را روان وقت کی دا دا چے لگ دا ایکسپیرینس لگ سیوا چیزوں کے معشوم دے چے دا یو فرسٹ کلاس یو لس دو لس میچ او کتا سو بیا گورے دا بڑے ڈینجر بالر بھی قبائلوں کے ڈیر زیاد ٹیلنٹ دے ٹول فاٹا کے دے کتا سو گورے مخو گرزو پا ٹولو ایجنسیانو باندے گرزی دلی ڈیر لوے ٹیلنٹ ڈیر لوے ٹیلنٹ دا لکان دی پاکی عثمان شینواری گورے عرفان دا باجو اوڑو گورے دا سے زائد دا اوڑ دے دا وزیرستان دے نو ٹیلنٹ پاکی ڈیر زیاد دے پا فاٹا کی حکومت لا دک دے چے فاٹا سیکیٹریٹ چے دے نو اگا پکار دے چے دے دا پارا صحیح مانو کے حال زلیو کی
د شخصی یونیورسٹی سی کاز د کرکٹ کوچ روب خټک په خیبر پختونخوا او فاټا کې د کرکٹ اهالو زالو په اړه وویل
په پختونخوا کې زمونږ لګه غونډه بدقسمتی تیر شو مونږ مل حالات سخت راغلل خو اوس زنن وینم نوې یو گراوند دا سټیبلش شو فایت آباد کمپلیکس مونږ پر بب نیاز باندې کار کیږي او اوس یو بلوم چرته په خوشو کې دلته جوړیږي ور سره او دا اکیډمیا نه چې کوم دي خاص کر اسلامي کرکټ اکیډمی جمخانه شو دا شما شو دا ټول ډېر ینګ لکانې را پروډوس کړ پغه کې رضوان دی پغه کې افتخار دی پغه کې شینشاه دی پغه کې ریاض او پغه کې محسن دی زهیب دی حماد حسن او نو ډېر خپل پلیئر را پیدا کړل بس قسمت خبره هم ده او لک هارد ورک دی ټول لکانو ته کول پکار دی چې مخ کې راشي یو شهدا ور لپاره پکار دی چې دې لک ځان اوسه ځان باندې لک مهنت وکړي بلکې کوچنګ سټاف دا مینجمنٹ اسٹاف تھا پاکستان پی سی بی تھا دادا ستل پکار دی دمن محنت کول پکار دی
شہنشاہ آفریدی وائی د راروان انگلینڈ ٹیسٹ کرکٹ سیالیو کے د آئرلینڈ پر زد د ٹیسٹ پر شلو لوبغاڑو کے شامل کل شوے دے او د فٹنس ٹیسٹ نپاس با پر ٹیسٹ کرکٹ کے موقع ورکول کی گی
د مشال مرکہ د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
او د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اخیره برخه کې یو ور بیا ورزو د پښتون تحفظ مومنت د هغې جلسې حال اخلو چې نن په پیښور کې شوې ده. دغه جلسې ته د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود هم ورغلی دی او د پیښور نه راست دا وخت د ټلیفون په لیکه دی. سیلاب صاحب یو ور بیا تاسو ته په خیرالی وایو د دغه جلسې مختصر حال که زمونږ اوریدونکو سره شریک کړئ.
ډېره مننه. جلسه دا وخت بالکل ډنګه شوله په زیات شمېر شي په زرګونو شیر پښتانه راغلي وو او هر څوک چې د کومې علاقې یا سیمو نه راغلي وو د خپلو کلیو کورونو په سیمو باندې لاړل او اخري کس زه وو چې د هغې ځای نه روان شوله
بالکل
منظور پښتین
بالکل سیلاب صاحب ما غوښتل که دغه د منظور پښتین د تحریک چې مشر دی د هغه د وینا ک مهم ټکی زمونږ اوریدونکو سره شریک کړي.
هغه نور په مخکې رپورټ چې ما مهم ټکي ټول درته بیان کړي وو یو څه ټکي پاتې وو چې هغه دا مهم دی. هغه په دې خپل وینا په اخر کښې دا غوښتنه وکړله چې لکه څرنګه پوځي چارواکیو راو انور چې کوم دی نکچی غلام مسعود د قاتل شمېرلی شي هغه یې عدالت ته پیش کړلی نو دغه پوځي چارواکي دا د طالبانو هغه کمانډر احسان الله احسان مومند چې کوم دی آرمي کانفلیکټ په سکول باندې د برید ذمواري اخیستې وه او ماشومان یې وژلي مړه کړي وي هغه ورسره د پاکستاني پوځ مخشینای چارواکی چې د پاکستان صدر هغه پاتې شوی و مشرف هغه دغه عدالت ته پیش کړی شي او دا دواړه د پښتنو په وینو بایولو کښې پړ دي نو دوی دغه
سزا دې ورکړل شي. سیلاب صاحب دا راته وایي
منصور چې کوم
سیلاب صاحب که دا راته ووایي وخت ډېر کم دی او غواړو چې دغه خبره پوره شي. د اسلام آباد د درنې په وخت باندې وفاقي حکومت د دې تحریک سره یوه لوزنامه کړې وه د هغې هم څه وویل شو که نه؟
تاسو په خبره زه پوه نه شول چې زره ته بیا بیان کې
دا وایمه چې دوی تحریک په اسلام آباد کې پرلت والی او درنه یې کړې وه او وفاقي حکومت ورسره د دوی د غوښتنو پوره کولو دپاره یوه لوزنامه کړې وه د هغې هم ذکر وشه نن په جلسه کې که څنګه؟
بلکل هغه ذکر د وشوله دوی وویل چې ډېرې غوښتنې دوی کړې وې چې په هغسې هېواد د نقیب الله د مسعود قاتلون ته سزا ورکول خو هغه یې سزا ته انجام ته رسېدلي نه دي. البته د عدالت انور پیش کړی شو او ګرفتار کړی شو او نورې چې دوی کومې غوښتنې کړې وې په هغسې دوی دا ومنل چې ځینې غوښتنې پوره کړې شوې دي خو ډېرې غوښتنې لا داسې شته دی چې هغه پوره کړې شوې نه دي او په هغسې دوی دغه غوښتنه وکړله چې حکومت د دوی سره مذاکرات وکړي چې پاتې کومې خبرې دي هغه او نور تازه چې پښتانه ته کوم تکلیفونه یا مشکلات ورپېش دي چې په مذاکراتو کښې دا ټولې سامې شي او که دا خبرې سامې نه شي بیا به د موږ دغه کاروان روان وي او خپلې غوښتنې خپل غاکو غواړو.
ډېره مننه سیلاب صاحب. سیلاب مسعود چې په پېښور کې د پښتون تحفظ مومنټ د نننۍ جلسې حال یې راسره شریکوو. د مشال ریډیو د خپرونو بالکل اخري شېبې دي پکې یو وار بیا د ګلیاز نه د دې ساعت د خبرونو لنډې زورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په پېښور کې د خپلو غوښتنو لپاره جلسه کړې ده. دا جلسه په رینګ روډ شوې ده چې ورته په لسګونه زره کسان ورغلي وو. د جلسې امنیت لپاره پولیس هم ځای پر ځای شوي وو. په پېښور کې د مشال راډیو خبریال وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ منظور پښتون جلسې ته وینا وکړله. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې یې امریکایي سفیر ورغوښتی او د هغه ټرافیکي پیښې پر سر یې ورته احتجاج کړی چې پکې یو وګړی وژل شوی دی. د امریکا سفارت په دې اړه لاس نه دی ویلي. د پاکستان کورونو چارو وزیر د لاهور دته دربار مخې ته د تحریک لبیک مشر مولانا خادم حسین رضوی درنه د هیواد د حیثیت زیانمنونکې بللې ده. احسان اقبال تېره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د رضوی د درنې ضرورت نشته. د افغانستان اجرایی رئیس وایي د ترکیې له وزیر اعظم سره یې نن د دغه هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو پر ستنېدو خبرې وکړې. عبدالله عبدالله نن په کابل کې له بن علي یالدرم سره په یو خبري کانفرنس کې وکړو او په دې موقعه دی ویل چې افغانستان ته له ترکیې د جمهور رئیس د اول مرستیال عبدالرشید دوستم پر ستنېدو هم خبرې شوې دي خو په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونه وایي د دغه هیواد په لویدیځو سیمو کې د طالبانو د نشه یي توکو د تولید پر مرکزونو هوایي بریدونه پراخ شوي دي. دا خبره دوی پرون په یو خبر پاڼه کې کړې ده. امریکا وایي په شام کې د ممکنه کیمیاوي وسلو برید په اړه راتلونکي راپورونه له نږدې څاري. د امریکا بارونو چارو وزارت پرون وویل چې که دا برید تایید شي ذمهواري به یې پر روس وي. امریکا په نیو ښار کې چارواکي وایي د ولسمشر ډونالد ټرمپ په ملکیت یوې ودانۍ کې د اور لګېدو له وجې یو کس مړ شوی دی. او د هند پریمیر لیګ یا آی پی ایل شل اوریزه کرکټ سیالو کې پرون لومړۍ لوبه چنای سپر کینګز وګټله.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدې. امید دی چې دا خبرونه مو خوښ شوې وي. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه د خبرونو ویان ګلیاز او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکینیار دنه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.